السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهرنو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوښتی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. د دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي لعیني شاهدانو کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,328 اعلان کړی وو. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوی چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړی ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپله دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خواني همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوې ده په وزیري برخان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره.
کندهار کې د دیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښتې.
سن حکومت بیا د دې پروګرام کې د غبط نکړه رامنځ کړې چې د ګډو سره وصول څلور 15 ساعت دوام وکړي.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری مثل شکستگی باشه.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو همکارانو نه طالبانو څو ساعته همکارانو نه طالبانو څو ساعته پښتنه کړې دي او دغه پروسه په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړي چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسېږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي لدی کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمني د پخواني او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پښتني کړي او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړي ده. د راپور لمخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
په ملمستون کې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان په نسب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د ایمیل د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي و افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیر میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې می شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوی جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 200 افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکو افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټک کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څوک کوم کورنۍ مې پیژندلې او یې انتقال کړې، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مې انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
د ډیورن کرخه په وګړو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو یو ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکو وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
د کندهار ولایت د مارو پولیسوالي اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19مه د څو ساعتونو لپاره د کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 3مه ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د څو ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، دغلته جګړه رامنځته شوه. بیا جګړه سره اوس په 4-5 ساعته دوام وکړ. دغه څو ورځې ودرېده د ماښام د 2 بجو څخه بیا دروسه پورې کم مشکل نه
ده جنگ درېدلې دي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د نوم د نخبرې دوه او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دا سیمه د استوګنې لزای ډیر لري په سیمه کې آرامي ده چې خلک ته کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخټې پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدلې. یو شمېر کورنۍ او رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې دا نخټه د پاکستانی ځواکونو لوري د ډیورن کرخي په اوږدو کې د اصغان سیم د لګولو د حد سره عمل رامنځته شوی. ویل کېږي چې دا نخټه د معروف ولسوالۍ په اپان او ګيري کلیو کې شوې ده. تر اوسه د دې نخټې له عمله د مرجوب لري پاړه کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دیاړه رسمي سند ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د معروف ولسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د غراز د طالبانو د حکومت مرستيال وایند حمدالله فطرت هم په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بول د ولسوالۍ کې هم د دواړو لوریو ترمن سخت نخټه رامنځته شوې وه. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایند مرستيال حمدالله فطرت ویلي و چې په دې نخټو کې یو طالب او څلور ملکی وګړي وژل شوی. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او ویل چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړې چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستانی سرتیرو ترمن د تورخم په ګډون د ډیورن کرخې په اوږدو کې په څو بیلابیلو ولایتونو کې سخت نښتې رامنځته شوې وي چې مرجوب لای هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمن دا کړکیچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې یو بل ته د دننې مرجوب لی داړولو ادعاوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستانی پلایو ترمنځ په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې هم ترسره شوې خو ښکاره مثبته پایله نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي په وار وار رد کړي او د پاکستان نامني دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجی کم ته لیږدول ول شوې دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول ل سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مادرشان د شفخانه بوده
یک موري پر وختون کې بستر و پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونی ولې او حاجی کم ته یو لري یو لوري لمر سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ وه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړی ډیر اندېښمنه و. موږ هله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې پورستۍ کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی. دې خزه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پراپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتیدم. بل ځل بیا خپل خوان سره یو ځای ونیولم بیا پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال حمدالله فطرت ویلي په ورسي ونوي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق په غوښه چلند وکړي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونې څخه خلاص واخلي.
د طالبانو د حکومت حکومت د ویان مرستیال د غرض یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان لګونډي هیوادونو څخه په نامناسب شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نو مولي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون لاري هغوی ته یو شمیر اسانتیاوي هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستان تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1,26 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 19:25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په هکله یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په هکله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسیدلی دی.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 10 کانتینرو پورې شوې. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مسره سوي دي که څنګه؟ د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدینه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 13 د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرخې پوګدو کې بند پاتې دي. مالکان کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کنټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تجاران خورا جان منشی ویری او زه په خپل هم ته کیسه ډیر زیات جان منی ما کنټینر می ته ولاړ دي تقریبا چې خپل د مخې $15 په جواز ما خپل ځان چاله لري او جان منشی ویری
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدل. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ سند ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدل. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابې دوه لمنځ تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ درامنځ شوی ستونزو پاړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناسي هم وشوي خو په ښکارې ډول مثبتې پایلې نه درلودي او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندی ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه پلارې او وستای لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیل اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
دردونه او له قلبي ناروغي پرته د انسان د بدن ډېر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډېر کارونه یو جلسه کیږي. ځینې دردونه دي چې باید ناروغ سوزله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکسته بند ته یې تک لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لریوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبيبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
شخصایا لاس یې بل پرګ مګه وخته دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان سره چې دی غریب دی او ربط زیات دی په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسې تاخلي اول ته ورته پټه مټه لګي هغه او دا شینا ټوټې موټي موټي ځان سره خپل وړي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله وایي چې هم په کلی کور کې خلک شکستبان ته ورسي، خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي. که چاته اسانتیا برابر وي، خدای چې د طبيب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
زموږ په کور کې لیکي، زموږ په سیمه کې دا سپیش را بین تو سیزی چه آقای مثلا دخل گلده است اپ شما تا سی آقای اش کیست بند تا دی شخصی زیو تا ناغی کلی کلی افتا گرد وی که خود نوانوار اقل دا نمان میری دینی وقتا نمی دا سی راسی چه آقای اللہ بروه داری نو فاقا وقت خود اکتران نو اپا واس وقتی که دی کلو مات خسین ستا آقای دا جدا پر دیر شدی زبا چه آقا کس مخی چکم زرار اردو کلدلی آقا مرتا من میشن نوش کیست بند تا نمان میشن در طول سازمان وشتن داده چه باید اقا تا درسی شکیست بند پر زیبانی روختن تا درسی و متخصیست.
خو دا کابل خار یو سیدون که بیوایی چه دا کورانه یو غره چه دلاس اردو که زوبل سوای و او شکست بند تای بیوالای و نه یوازی دا چه خسوای ندهی بلکه سون زیور دیره کرده ده. د د نوم د نخ پرې دو په شرط آزادۍ رادیو ته وړاندې زیاته کړه.
زموږ کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس اړوکې زیانمن شوي وي، هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما بند باندې بیا سمه پرېکړه نه ده، ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې. اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي، خو که چېرته څوک ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان
خبره غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدی څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدود مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان حل کړای سي، خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدی څنګه متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که افات متفاوتی صد سلنه نشوهایده چه در شکست من کار غلطی یا سمدی که چری او غدو که ماتوی خوب ازایش شوی نوی او سو که تزبیت کریشی هره که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی، او که چیرې بې ځایه او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي، خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نوي کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي چې امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلاله کابل کې یو، نو موږ راغلم دا اوس تقریبا یو میاشت کېږي، فلاله دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي، شرکتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي، مخامخ یوې پشا بیا بیل به در سره وینې، بیله کرایه بیل حساب کتابي، او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د دې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري، او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه، او خپل واسه راغلی په خپل واسه سی سړی په نظر نظر ته ګوري، ماجر درته وایو دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي دا خبره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.